افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. ملګر ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي بې وخت ورښتونه د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دی زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اوچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. په دې اتوشتم د اقلیم د بدلون کانفرنس کې چې د دسمبر میاشتې تر 12 پورې به دوام کوي او دوبی انکوربه نه ده د افغانستان له خوا چاته بلنه نه ده ورکړل شوې. د بلوچستان چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین اتر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی خو د ډیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګاوه چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی. خو په ټولنیزو شبکو په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخه نیسي. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو اداوې رد کړې دي. په عین حال کې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراضونه کړي دي. د غورزنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حملې به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي بلکې ټینګ او پوخ به کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعال او د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلی دی. منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغې ونیو چې پر موټریز کاروان یې ډزې وشوې. په دې برید کې د ته زیان وانه وخت خو د ده یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي چې دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي دي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوځ عملیات لزمکې او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. دا ډله متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یو تر روسي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمن د اوربن له پای ته رسیدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو رینا وبخي ریانو وستي او تاس خبر ورکړي چې پوتین د یو کاري سفر لپاره د دوه هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. متحده عربي امارات اوس مهال د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی خو معلومه نه ده چې پوتین به په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه. او د افغانستان الف لوب ډلې د انګلستان الف لوب ډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړ. د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې د درې ورځنی تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوب ډلې د انګلستان لاینز لوب ډلې د 126 منډو هدف د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 15 وکټو په توپیر لوبه وګټله. ازادي رادیو اوري وړاندې پراپورونه کې به واوري چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچی وږی دینار دی وروره، نه کسب ستا نه مزدوري ستا.
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي اوس د جګړو له امله له نړېدلو کورونو ته بېرته ستنېږي، خو کورونه یې وران دي او د رغولو وس نه لري.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی د ګډ وډ دی، د لاس کول همسایه وسي له پویلنده زوی ته خپل وطن ته کور ته راغلی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین چې ویل کېږي بلوچستان کې لنول کېدو وروسته اسلام آباد ته بیول شوی، برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. په دې اړه به د نیول کېدو له وروستي حاله خبر شي او په غزه کې د روانې جګړې په اړه هم راپور لرو. د خبرونې دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم هیروي چې په افغانستان کې په شیعهګانو حملو زیاتوالي ته ځانګړې شوی دی.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې سازمان په یو راپور کې لیکلي اوس مهال وبخې دې صندوق په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان یو یو سل نه وګړي مرستو ته اړ دي. لبل خو د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اگست میاشتې له بیړني وضعیت تر اوسه نه دی وتلی. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
افغانستان د اړمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وای افغانستان د اړمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسی یو اویا سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوی راپور کې له ایتیوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی او دا هیواد د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیز هم ډېری ګواښونکي بللي او له همدې عملې د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یو مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یا یو ان ایچ آر مشر افغانستان واکټا د طالبانو لرسیدو یعنی د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولیا وای د هیواد د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری به پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت پسترګ ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال لا هغه افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نوومبر لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکو جانان
بچی وږی دینار دی وروره، نه کسب ستا نه مزدوري ستا. موږ دې دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي، موږ خپل بچانو ته یو دوه روپۍ مزدوري و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګي چې خپل ژوند اړتیاوي څه ډول پوره کړی.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت دي، موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تخنیک پر نړیواله کچه هم مطرح دی او تر څنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بل ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
د اقتصادي او سیاسي چارو پو از رخ شافیزی هم له جرمني را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته خره غلاست. حافظ صاحب راپور کې مو واوریدل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف چې اندېښنې ښودلې ده د افغانستان بشري وضعیت ته، داسې ورته اندېښنې په وروستیو کې په وروستیو میاشتو او کلونو کې ډېرې څرګندې شوې دي. اکثرا نړیوال مرستندویه ټولنې شکایت کوي چې هغه لازمه بودیجه چې دوی ورته اړتیا لري په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستو لپاره تر اوسه نه تامین شوی. دغه دا ډول خبرداریان ولې د مرستندویه یا د بسپنه ورکوونکو غوږونه نه کوي، په غوږونو اغیز نه کوي؟
او داسې دی چې د مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بل بیا بل هیواد وي، اوس د اوکرين جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادو سره کم شوله. اوس چې دا تازه مسله د اسرائیل جګړه ده لا پسې کم شوې دي، ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدود دي، بی حساب او لایتناهي نه دي. په دې خاطر خو به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح او څه باندې دوه یا دو نیم کاله کېږي چې وخت رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځولی دی یو مسؤلیت دوی هم لري که نه لري؟
دسته چې خارجیان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې ساري مرستې وکړلې، او د دوی تمه دا وه چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي، یو نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تاله شو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل. په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېدات کوي. وروسته بیا بدلون دغه سې راغی چې افغانستان په هیڅ د هیواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، او دا یو ستر ناورین ده، ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو. پانګونه نشي کېدلی، په رښتیا توګه یو تبلیغات دی، یو حقیقت دی. منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي. نور د بینالمللي مؤسسات لکه IMF، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی. نو مشکلات ډیر سخت دي، او موږ یو ریاست اقتصاد لرو، د داخلي منابعو او مرستې هم کمی شوې دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي. دوی وایي چې ډیر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی، افغانستان ویل کیږي او چا داس خبرداري ورکړی دی. مشرین نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غمرلول نه لرلای، مزیره غازونو چې نړۍ ته خبريږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم دی بدلون دی. ولی افغانستان استاز ته په دې کانفرنس کې بلن نه ورکول شوی. د افغانستان کې تقریبا د 10 لوی پروژې د اقلیم دی بدلون سره تړلې وي، غټول پټه په درې دي.
د چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي. او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دی چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعې پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېنه دي پېژندل شوي، حتی د توسعې پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانانو ته پکار دی چې یو مشروع، مقتدر، رسمي او د احترام وړ نظام جوړ کړي، تر څو دنیا وکولی شي چې کوونه افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونې لپاره، د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي.
مننه د سیاسي او اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
مخکب خبرونه کوم اوریدل چې بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلې ده. تر اوسه د منظور پښتین برخلیک نه دی معلوم. ویل شوی چې نوموړی اسلام آباد ته بیول شوی دی. په دې اړه د زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی دلته په سټډیو کې راسره دی. اعظمی صاحب، په دې اړه راپورونه څه دي؟ څه ویل کېږي چې منظور پښتین اوس چیرې دی؟
مننه نوري صاحب. منظور پښتن لکه څنګه چې تاسو ذکر وکي پرون د بلوچستان پولیسو په دې تور نیولې وو چې د هلته یو پولیس په موټر باندې وهلې دی او د جنو پولیس چارواکو باندې د ساتونکو ډزې کړې دي، خو غورځنګ دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د منظور پښتین پر موټر باندې ناتار ډزې وسوي، خو هغه روغ رمټ پاتې سو. اصل کې منظور پښتین دا پلان درلودي چې هغه په تربت کې د بلوچستان یو پرلت دی او هغوی دا پرلت د دې لپاره وهلی دی چې هلته دوی وایي چې دلته بې عدالته وژنې کیږي، یعنی خلک عدالت یا محکمې ته تر وړاندې کېدو وړاندې امنیتي ځواکونه یې پورته کړي او وې وژني. نو دغه چلته ولاړ چلته پلان درلودي. پولیس ونیوي، بیا تیر شپه د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو ته وسپاره. خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځینې سرچینو نن مشال رادیو ته ویلي و چې هغه اوس اسلام آباد ته لیږدول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی او نه هم په حکومتي کچ یا امنیتي ځواکونو دا تایید کړی دی چې هغه اسلام آباد ته تللی دی او کنه دی تللی او هلته بل کوم برخلیک سره مخامخیږي. عموما دوی داسې کوي د پی ټی ایم ځینې نور غړي لکه علي وزیر یا ځینې نور چې هغه یو ځای ونیول سي، بیا دوی بل ځای ته بوځي او په هغه ښار کې چې د هغه خلاف ځینې دوسیې وار لمخه جوړې سوي کلونه وړاندې یا میاشتې وړاندې، نو بیا په هغه دوسیه کې بیا د محکمې ته وړاندې کی.
دغه تور چې په د پورې کړی شوی دی چې په ساتونکو باندې د دوی د پی ټی ایم لخوا ساتونکو لخوا ډز شوی دی، دا تور څومره جدي دی او کولای شي چې یو دوسیه ورته واچوي منظور پښتین ته او هغه په تحقیق کې وساتي؟
بله، دا تور جدي دی، خو بل خوا بیا چې پی ټی ایم ځینې ویډیوګانې خبرې کړې دي په هغه کې بیا دا ښکاري چې د منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی، یعنی پی ټی ایم دا تورونه ردوي کاملاً او دوی وایي چې منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی او امنیتي ځواکونو یا پولیسو د دې موټر ته نه د درولو اشاره کړې ده او نه دا ورته ویلي دي چې تاسو تلاشي اخلو یا بل څه اخلو، دوی روان ول او ډز باندې وسوي. ان د دې لپاره بیا ثبوتونه پکار وي، خو کېدای شي چې منظور پښتین په یو بل دوسیه کې بیا محکمې ته وړاندې کړل شي که هغه په اسلام آباد کې د خلاف جوړې شوې دي یا په خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې جوړې شوې دي، کېدای شي پر دې خلاف جوړې شي. او بل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزی دا ویلي دي چې د کورنۍ چار وزارت وار د مخه پر منظور پښتین بندیز لګولی و چې هغه بلوچستان ایالت ته نسیتللی، خو دی ورغلی دی بی اجازه، نو په دې خاطر مغه نیولی و بیا د بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا ایالت ته وسپاري او کېدای شي نن ورځ تر پای پوری دا څرګند سي یادې په اسلام آباد پولیس تاو منی چې دا دی دلته رسیدلی دی، خو تر اوسه پوری دوی دا نه منلی.
کور ودان زما د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی و چې دی پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر پی ټی ایم منظور پښتین د برخلیک په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو په خوانیو چارواکو مدني فعالانو او د طالبانو د مخالفو خوځښتونو د استادو په ګډون دی ویانا د غونډې نن دریم او وروسته ورځ ده. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ولسي جرګې مخکنی استاد شکریا بارګزی و ګډونواله ده، هغه په دې اړه چې په دې درې ورځنی غونډه کې پر کوم مسایلو تر اوسه خبري وشوي او څه پریکړه وشوي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل.
د ویانا غونډه دریم ورځ او دریم پړاو دی، په داسې حال کې پای ته رسیږي چې ګډونوال د یو مشترک لیدلوري پر سر باندې د راتلونکي لپاره چې په هغه کې ټول مختلف سیاسي ډلې، فکرونه، ښځې، مدني ټولنې ټول پکې په پراخه ډول باندې وتوانېږي چې ګډون وکړي او د هغوی نظریې د په هغه لیدلوري کې راشي. او د دې ترڅنګ منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید دنه په افغانستان کې جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینېږي، په هغه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او په هغه کې افغانستان به د خپل اتباعو په وړاندې حاکمیت راشي چې مسؤلیت ولري. همدارنګه سربیره پر دې چې دنه په افغانستان کې د افغانستان باندې هم باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي. نو زه فکر کوم چې دا یو بل پړاو د کار شروع سو چې هیلم دا چې څلورم دور د خبرو اترو لا نورم پراخي او نورم لاست راوړنې منګولرو.
د ویانا د غونډې امبرخواله او د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي شکریا امبارک زئی و د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا د غونډې په اړه عکس العمل نه څرګند کړی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفانو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو وروستی په موسکو، البته له ویانا مخکې په موسکو او دوشنبه کې وشوي، توند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي تېر اونۍ په یوه غونډه کې له افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني بللي او ویلي چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پوځي غزه په جنوب کې لازم کې او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې غوښتنه ترې کړې چې ملکي وو د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې راپور کې
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د تړنګ په جنوبی برخه کې لزمکي او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لزګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حمله به د حماس د سخت دریځ ډلې تر ځپلو پورې روان وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبری آژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله پر راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزا کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسیدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حمله نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې د خبرې له وخته مخ کیدی. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزا کې بشري وضعیت چې په خوا له ترنګلای وو نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځ ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د تړانګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده په پاتې جنوبي برخه کې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څنګه ویل دي چې جنگیالیو د غزې د جنوب د لوی خار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرایلی ځواکونو سره سخت نښتې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اسرایلی ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتی دي او د شمال او جنوب ترمنځ لوی لارې بند کړې ده. د اسرایلو پوځ تایید کړی چې له خان یونس څخه شمال ته لوی لارې د جګړې ډګر دی او ځکه دوی بند کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بخښه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بخښ شو.
د ټایمز هایر ایجوکیشن په نوم نشي د افغانستان او افغانانو پر وی مهمه مسأله چې ډیرو ورته پام نه دی کړی لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي د افغانستان په هنتونونو تکړه استادان او همدارس محصلان له لاسه ورکړي. د دې بریتانیایي خبرونه پر اساس د اکاډمیکو کډرونو ځای هغه کسان نیسي چې دینی زده کړې کړي او له همدې کبله لزده کړو سره د محصلانو لیوالتیا په کمیدو ده. په ورستیو ځبانې دوه کلونو کې چې طالبان واکته رسیدلي د افغانستان د پوهنتونونو لسکونه استادان نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په اچایه ملسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځونو له يرغله وروسته هم د کابل په هنتون چې همغه مهال یوازینی په هنتون او اکثره تکړه استادان بهر ته لاړل. وروسته په نیویه ملسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو په مهال نه یوازې دا چې د په هنتون لاړی استادان له هیواد ووتل، بلکې کابل په هنتون تقریبا په کندواله بدل شو. د 2000 لومړي په وروستیو کې د نوی نظام لرامسته کې دوه ورسته د نړیوالو په پریمانه مرستو ډیر شمیر استادان د افغانستان د پوهنتونونو لپاره وروزل شول. هغوی چې لیسانس درلود د ماستری او هغوی چې ماستری لرله د ډاکټرا لپاره بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړل او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. خو اوس یو بار بیا د افغانستان پوهنتونونه له دا ډول کادرونو خالی کیږي. ایرو ایشیا ریفیو خبرونه که طالبان شی اړیکې غواړي دوی باید نړیوال نسب ومني. دا د دې خبرونې د لیکنې سرلیک دی چې ورلاندې لولو. د طالبانو د وخت رسیدو تر دوه کلونو زیاته موده کیږي خو لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. که دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره شی اړیکې غواړي باید هغه سی تګلار غوره کړي چې د نړۍ نور هیوادونه لري. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان د نړۍ د حقایقو خلاف روان دي. شزه له کار او نجونی له زده کړو منه کړی دي. حال دا ده چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې شزه او نجونی له کار او زده کړو منه نه دي. پرون د دسمبر څلورمه د تیتسو ناکامورا یا کاکاموراد له څلورم کلین سره برابر و. جاپانی خبرونی جاپان نیوز په پرونی غنه کې د هغو مراسمو یادونه کړی چې د کابل په یو سپورتي کلب کې د ناکامورا په یاد جوړ شوی و. ناکامورا چې افغانانو د خدمت په خاطر د کاکا مراد لقب ورکړی و د 2019 د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې ووژل شو. د جاپان نیوز خبرونې پر اساس ناکامورا خپل ژوند له خپل هیواد بهر خلکو خدمت ته وقف کړی و.
د میدان ورته ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي اوس چې خپل د جګړو لامل نړیدلو کورونو ته بیرته ستنېږي باید د کورونو پرغولو کې مرستندوی ټولنې او حکومت سره مرسته وکړي. د میدان ورته ولایت سیمهي چارواکي هم مني چې د لسیز جګړو په ترڅ کې په دې ولایت کې د خلکو ډیر کورونه وران شوي دي او رغولو ته ډیر مالی ملاتړ ته اړتیا ده.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځایو او هغه مهال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي خو وای و سی بیا ده غړول ودانونه تو
پښتنه مو دا چې موږ در بدر خاک وسالي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپل په دې کار کاختای چې سبا یې څوک بند منیم نه وی چې دا شی جوړ کړي به دې تم ورته ګور. نو وختن هم دا غته چې د موږ سره کومک وشي د دې رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدی ولایت یو بل وسیدونکو دی چې له د هم تیر شل کلنې جګړې د لاس پټناکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوی برخي په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور هم د جنگو نه د نیم کلای د ګاډ وړت دی ټول خراب شوی دی د جنگو د لاس. د لاس کولم سایه وسیله په یاد د زوی تخپل خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس پی بیرته سره جوړی.
میدان وردګو ولایت چې وسیدونکې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي وسیدونکې اوس له خیریه موسساتو او طالب وکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې دوه درې سوه کوره تخریب شوي دي. کاملا تخریب دي تاسو کېدای شي ووینئ. داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولسته رسېدلي دي. چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې دموږه ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بلخوا د دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زدونه اطمینان درکوم سی د امارت مسولین په دې تخام خطو جو کوي او ان شاء الله دې تاولیت ور کوي.
په دغه ولایت کې په تیر دولسه زو کې د جګړې پر مهال نه وازی د خلکو کورونه تخریب سیوی بلکې ګڼ شمیر عامه تاسیسات لکه شوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې دې برخه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګر ملتونو یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو ولسیزو رئیس د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیات دودی. خغلی اندرس په افغانستان کې به ځای شو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرالان ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د دیر اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د دیر اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګو چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی. خو په ټولنیزو شبکو کې پر شو ویډیوګانو کې ښکاری چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخنیسي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. تاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر روانونه کې متحده عربی امارات او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو ریا نوویستی او تاس خبر ورکړی چې پوتین د یو کاري سفر لپاره دو هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث موزه سفی ولستان ځای خراغلاست ویم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې پمدغه موضوعګانو باندې لخپلو درنو میلمنو ښاغلی یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلی نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپو سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو، پر شیعګانو باندې بریدونه خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف تر سره کېږي فکر کوئ؟
مننه سپتاسې تاسو د برنامې ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویه دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټول نړیوال ته جوته ده کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هیوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلی چې دا غدې کشویه دی که سنی دی. نومونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي، هغو د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د واد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي دا بلګنه کوي. هدف د دوی افغان وژنه ده، هدف د دوی دا ده چې دغه هیواد باید سوکال نه وي، دا هیواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هیواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 50 کاله اته دغه نه مخکې هم دغه مسایل ستون لرلو، فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا لپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږی لپاره او د دې هیواد د تباهۍ لپاره په ټول دغه لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکم چې پر شیعاګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیځ کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو ورستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیعاګانو وژل کېدل دي. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته، تاسو ته پروګرام مې درنه میلم ته او ټکنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شی و ځکه چې تاسو میلم وویل خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کال کې دا کارونه کم و. موږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوی د استخباراتي جګړو لپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتل چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یاد وساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره دا د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ د طالبان د شل کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې دوی بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه کاله زیات شو چې دوی داغلې ده، هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیا ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې هر طرفه ای او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه ځای ده. دغه حقاني شبکې چې ده دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده، او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم همدوی ده، طالب هم همدوی ده، القاعده هم همدوی ده، ټول ملګری و، مخکې ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کډوی وای په رسانه کې یو څه وای دوی د دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کومه ښاغلی شیرزاید، تاسو خبرې مو واوریدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او تیرندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې، همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو بریدونو هیوادونو مسئولیت داعش ډلې منلې ده. ښاغلی زازای د داعش ښکېلتیا څومره هغه د ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګوره راځي چې مونږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قران کې وایي چې تاسو مه متفرقه کیږئ، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږئ، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ای کاش دا بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده. دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حالي که بېحالی یا که بېلاري که په لاري، هغوی چې استاد ده. یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیث کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما حساسیت ښیي چې پلار هغه استاد ده. استاد، مسجد، عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیولی کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین را مخته کړی ده، مذاهب یې را مخته کړي دي، فکر ده، او د دوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسو مه متفرقه کېږئ، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته مونږ مسلمان نشو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
من نکم چې 15 دقیقې بس تقایی است. شیرزای سیب، یه مسئله بله هم شده چی ده دی افغانستان اوسنی واکمنان چی دی طالبان و حکومت دوی د شیعگان و د هزارگان و د ادفی بریدون و د مخنیوی لپاره فکر کوي چی اقدامات کولی شي، وړتیای لري که څنګه، لدوی چه توقع کیده شي په دغه مورد باندی؟
او بله ده کم وقتا چه طالبان در غیره پا شیعگان باندی خوب بریدون زیاد شو. در سوچ د شیعگان امنیت په خپل هغه محلی کادرونو ته ونسپارل شي، شیعگان په شیعگان ته په خپله من علاقه کو، په خپله کوم ځایونه چې دوی اوسیږي، د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او همغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وایي دا یو مذهبي جنګ هم را روان ده، نو دوی په امنیت بل څوک ساتي چې هغه په شپیاګان او شپیاګان سره دښمنی ولري، نو دښمن څنګه دی یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شپیاګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شپیاګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چورته وي مالی کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شپیاګان په خپل امنیت په خپله ونیسي. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شپیاګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بالکل په یو خرابیا ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږې چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوې ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه پوهېږي. نو ولې اعتماد نه کوي په خپله مالي کدرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې موږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیاګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي دغه عملیات، دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم زیاتېږي، اما که استخباراتی او مذهبي جنگ نور هم دوی ادامه ورکړي او دا خبر سره دوی هزارګان دوی غولوي.
مننه کوم ښاغلی زازه شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا کسان چې با تجربه دي دغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیاګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول او ډیر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټس عملي کېدای شي څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي باید یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنې څه، سنی څه یعنې څه. اسلام یو دین ده، په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی مونږ دی خپل دین، مګر هېڅ کې نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کړئ. مثلا مونږ ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو، دا د سیرت نبوي چې مونږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتونه پرې کړي وي، هندارۍ کړي وي، وشتي وي، ظلم یې کړی وي، توهین یې کړی وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړي وي. یو نمونه دې څوک راته وښیي؟ بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغه کې مونږ خپل لاس لرو. یعنی پروژه پردی ده، سیاست د پردی ده، عملي کوي خپل افغانان یې عملي کوي د پردیو په اشاره. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسو چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که هغه د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که هغه وي، اهل کسان یعنی اصلاح شوي کسان تاسو په حکومت کې راولي، هغه ته واک ورکوي که نه، هغه ته اختیار ورکوي، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحاتو لپاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو؟ اوره، د کوشش څه معنی لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپرې په هغه چوکو کې؟ ولې اصلاح شوی کس نه راولې؟ دا ولی نه پندوس کال زم دا غورما چې موږ ژمنیو مصلحات راولو مدالو نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډیر لري مشکلات چې ته لري دا تا راوستی دي اوس نه پندوس کال شپته کلم ما وکړلو صبر وکړو چې اصلاحات به راشي د اصلاحاتو په نتیجه به هیواد جوړ شي لیکن هیواد ورځ په ورځ خرابیږي بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده ته ولې اهل سړی نه لرې ته ولې اهل سړی وزیر کوې نه ولې مامور کوې نه ولې یو رسالت نه ورکوې ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې ولې اهل سړی
لحاظ سے مہم ادے استاذ خبر پر جائے مگر دغه تخنیکی مسئله چې لکه جزئیات ته ورشو چې دوی د امنیت د نیولو لپاره هغه تګلارې استراتیژي چې په نظامی لحاظ مهمه ده چې په کوم طریقه باندې باید وشي یو طریقه خوشی رسې معرفي کړ چې دوی دغه خلکو ته باید وسلی ورکړ شي زما پوښتنه دغه وکړه په تخنیکی لحاظ وشاربې چې مهمه ده که څنګه کار ورکی
نه نه هر څوک چې بیدار څوک ځان توپک دا ټول ته دی ورکی کنه به حکومت د کراکین حکومت وظیفه څه شوه د امنیتی ادارو وظیفه څه شوه د استخباراتي د کشفی ادارو وظیفه څه شوه بیا د ماتمو کو په توپک راکی د څلوېخ میلیونه نفوس ته توپکم ورکی راکټونه دی ورکو نه پیګم د چا په خلاف د اسلام استعمالو او د چا نه ځانونه ساتو موږ ټول افغانان یو زه زه رب ما نه ځان ساتي په تاجک بوزبک په دیو بل نه ځان ساتي نو دا خو درسته نه ده د دې پایلې غلطی دي دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده او دا چې عملي کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسئله زیات دي ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شیعه یم حساسیت ښیي یعنې دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغو نه ځان بیل بولو نو راځي دغه بریدونه په دغې وکړي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي دا استخباراتي لوبه ده د مونږ ټول افغانان کغه هزاره ورونه مو دي که پښتانه دي که د تاجک دي که ازبک دي دغه مسله باید درک کړي د دوی مشران دغه و دوی دوی مشران څوک دي د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک وو آیا هغه اهل سړی وو آیا هغه هغه داسې سړی وو چې د خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن وو نه ټول شخصي ګټې وې ټول سمتي ګټې وې ټول ژبنیزې ګټې وې د هیواد دپاره او د انسان دپاره د اشرافي مخلوقات دپاره او فرق نه کوي چې شین ده سور ده تور ده چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا ترمنځ وي نه سي دغه اګهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري خپل خلک ترګرې ته کوي هڅې کوي مثلا زه تاسې یو مثال درکوم فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه چا مړه کړه داعش مړه کړه القاعده مړه کړه طالب مړه کړه چا مړه کړه خوندو خو افغانانو په څومره وحشت مړه کړه اوس دا افغانان د خپل ځانه ولې ګیله نه کوي ولې نه کوي ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو ولې یو کس په هیڅ انسان په هیڅ بشر په هیڅ زاده د انسان په هیڅ اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي ولې څوک توهینه وي ولې څوک تقریه حق خوري ولې مثلا ضرر رسوي آیا زه انتقاد خوري ساده ده د تلیفون کې ناس هم تاسو راځيږم آیا زه اسلام
مننه زازای صاحب هغه پوښتنه چوکړه غو واخستله مننه جواب خو مفصل تاسو ورک سلامات اوسې اوس یو لنډه د ماخلو بیا بم تاسو ته نوبات درکو اخر کې
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024
او د دری پیغامونو شمیره
00220024
ازادي راډیو 24 ساعته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په دې موضوع باندې چې پرشیګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی او غاڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. لا غېډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګرانې واده افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي د هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د خو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملای. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاص توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د خبر حکومت ذمواري ده. او بلچا از صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي ده. البته تکرار کمنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې حنفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیعگان دي خپل مذهبي مشران له خان ونيستي چې ولې د شیعگانو ډلې جوړولې او په عراق او سوریه کې جنگول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلي دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوي شیا ملکه دوی لیکلي. البته زیا خان خاطر لیکلي فکر کوم په سنیا لات کې پاونسن کې هیڅ کوم برید ولاو کو پر انګریزانو هم ویده د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله د البته شیرزاد صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو څلور دقیقې دغه سبریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې پاونسن کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکو او د خلکو راتلونکو په خطر کې ده ک یو نیم د قشاو خو کې وای مننه
ګورې دلته مېلم د دین احکام نه دی خبرې وکړه چې دین احکام باندې عمل شي او ګورې کوم وخت نه چې دا غزاري راځو پر د شوې د کله د دین په احکام باندې کار کوي تو وستی دل کله د دین احکام منی ک طالبان صاحب کو طالبان کله د طالبان کوم عمل د دین په مطابق ده. دوی خزو په کورونه کې زندان کړی ده، تحصیل ته اجازه نه ورکړي، د نور اقوام حق غصب کړی ده، د خلکو ځمکه او کورونه غصبوي، د خلکو ازادګان اخیستی ده، د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوي کوي، محکمې سرایي ده، خلکو وژنه ده. دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبرې شته؟ همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي، نور توریستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده او دغه دومره مشکلات ده. دین نوم نه دوی استفاده کوي، خلک خلقیان هم همدا کار کوي، همدا سي ظلم کوي خلقیان هم، او دا طالبان هم همدا کار کوي. خلقیان د شوروي او د سوسیالیستي یو شوانداندي همدا سي ظلم وکړه، او دوی د اسلام د نوم نه همدا سي ظلم کوي، او دین د نوم نه همدا سي تجارت کوي. کداغه پروسه نور هم ادامه ورکړي، د خلک په پوز راسيږي، دا به هغه داخلي جګړو ته په بیل منوخل ده، خلک بیا وچتيږي، خلک خپل ځان لپاره، خپل مصاب لپاره، خپل څخه د پاره، خپل مراسمو د پاره، دی بیا یو ځای کیږي، یو موټی کیږي، دا خلک چې څومره اوس غلی ده، یو وخت نه یو
وخت
دا پورته کیږي، دا به طالبان په خیر هم نه دي، افغانستان هم په خیر نه دي.
مننه شیرزاد صاحب د تاسو له ګډون مننه. زازای صاحب تاسو ته مرسته یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لاندې وکي. مننه
ګوري داسې د موږ مشخص څوک نه خیو، موږ دین خیو، ښه موږ خو الله احکام خیو، هغه که حق څوک هغه که طالب دي که غیر طالب دي، موږ مکلف یو، موږ انسانیت خیو، موږ انسانان خیو. ولې په افغانستان کې زه ووایم چې زه پښتون مشوم؟ ولې ولې فکر ولې په نوم د تاجک، ولې ولې په نوم د افغان، ولې په نوم د یو مسلمان نه یادوو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده، په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده؟ ولې ولې سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول؟ ولې څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو؟ ولې څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو؟ دا د کوم نه شروع شوه؟ تاجک، پښتون، هزاره، ازبک، دغه اقوام دي، دغه موږ دي، مګر ټول موږ انسانان یو، بشر یو، د الله مخلوق یو، اشرف مخلوقات یو، زاده دي انسان یو. ولې د انسان په نوم وایي چې افغانان کې انسانان وژل کیږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي؟ دا څه معنی لري؟ طالب مړ شو، شیا مړ شو، دا څه معنی لري؟ دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده، نه خدای اجازه درکړې ده، دا کومه کړه؟ د ګډو نه کیږي، غلط کار ده. یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات جهان وای چې اوه هغه د ګور د خلق هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه څه رواج لري څوک دغه څه بیت عربل مذهبونه دي دخل درنه مو ټوټه ټوټه کړی دي.
مننه زازای صاحب سلامات اوسې وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بس کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.